یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دې اړه خبرې کړې دي. دا مو د سر موضوع ده. هم اوري چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نور کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پرېکړې تر شا شول. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو پایل ته ژمنه ده. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو د پایل خبر ورکوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. بشپړ خبرونه واوري په سرکیم د افغانستان پاړه. طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړي. په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلي چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ دی. ښاغلي برادر له خولې دام راغلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو باعث شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا د طالبانو د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو په اړه د څېړنو خبر ورکوي. د پینټاګون ویاند په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوې تایید کړي نه دي موندلي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس جمهوري پالو غړو ته د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل او ټاکل شوي چې نن به د ډیموکرات ګوند وکیلان هم خبر کړي. دا کانګرس یو شمیر جمهوری پالو غړو ول چې که روسیه پر اختیار پر امریکایي سرتیرو د حملو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي نو د امریکا حکومت باید سمدستي او عاجل اقدام وکړي. دا اساسو چرګي جمهوری پال غړي مک تورنبيري او همدارنګه لیز چینی پرون په یو ګډ بیان کې ول دا ثابته خبره ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خېګړه نه غواړي. دوی ویلي دا مهمه ده چې پر امریکایي سرتیرو د روسیې یا بل هیواد د بریتونو په اړه معلومات په جدیت سره تعقیب شي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې د کورنیو چارو وزارت پرون خپور کړ، د دې تصدۍ عمومي رئیس جنرال خوشحال سادات ویلي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوژستیک او البسي د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د لسګونه زره پوځي دریشیو د هایفومیل او همدارنګه د فساد په څو نورو قضیو کې په لاس لرلو تورن دي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګل او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو کسان پکې وشل شوي. چارواکي وایي په سربدالي سیمه کې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مداخله کړې. د پکتیا سرپرست والی عبدالولي سهید یادو قبیلو ترمنځ جګړه تایید کړه او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د متخاصمو قومونو ترمنځ جګړه شوې ده او ولسوال ته مو دنده سپارلې چې موږ ته تل په داسې حالاتو کې چې قومي مسایل د قومي سپین ګیرو مشرانو په مشوره او ملګرتیا حل کیږي د شخړې اجازه ورنکړي. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رستورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پرېکړې په شا شول. په ایروزینیا، فلوریدا، ټکساس، نیوجرسی او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼې ګوڼې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیرو ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیزه فاصله جبري کړي. په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې ته پام نه کوي. دا جانس هاپکنز د پانتون د شمیرو لمخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلی رساتونو پترز کې د کووید 19 ناروغي لکټر لګد 2000 تازه پیښې ثبت شوې. د امریکا د ساري ناروغیو جکپوري کارپو ډاکټر انټونی فاوسی چې د کرونا وایرس د مخنیوي د ځانګړي کاري ډلې غړی هم دی، پرون د دې ناروغي د شمیر د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړ. او د چینایي رسنیو د رپورټونو لمخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خله تصویب کړ. دا همغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونه ګواښل شي. پیکینګ د دې قانون طرحه د ډیموکراسۍ په پلوي له پروسکنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه، ویل چې له دې سره به په هانګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا خبرونه
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. وړاندې په پروګرام کې اوري چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره ویډیو کانفرنس لاري خبري کړې دي. امریکا له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په بهرنۍ مسأله کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو څو نورو ایالاتونو کې د کرونا ویروس د کچې د زیاتېدو سره سم هلته د کاروبارونو د بیا پرانستلو پریکړه ځنډول شوې ده. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد شاه پرون په یو پیښه کې وژل شوی. د دهراود اوسیدونکي سخت خفه دي.
زموږ د جراود ولسوالۍ لپاره خونده دوینه غټه ځای ده چې جراود دی لکه میراث.
او په دویمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته خپور کړو. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. پرون د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ویډیو کانفرنس له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر خبرې او د تاوتریخوالي د کمیدو سره سربیره د دوهې د هوکړې پر عملي کېدو څرخې دي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مل او نور جزئیات.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاري خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه هېدو هوکړې پر عمل کې دو بین الافغاني خبرو د بندیانو تبادلې د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن بي پورس ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه د بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د سیشن بي پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شوب لاړولي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله خی چې د امریکا هرسي د تاوتې خوالي د کمیدو او ترخوای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاند ناجی انوري:
ایالات متحده امریکا او همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرون کې کلیدي هواد په توګه مطرح ده. سره لدی چې افغانستان په مذاکراتو لبش پر ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابر کړي، تر تر خواله برا کم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بش پر باور رامست شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال مایک پومپیو سره د افغانستان پر سولې غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوهې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جکپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړل. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کېږي روسیه طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړې دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، روسیه به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خبره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل، له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، نو د ترامپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میدوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خبره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپین ماڼۍ ویان کایل مکانی پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون پشپشتم راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیه او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کېږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی تاسو ته وړاندې کوي.
ټرمپ
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په غزنی کې د لس میلیونه ډالرو په ارزښت د بچیو د تولید یوه لویه فابریکه په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګریو او پانګونې خونې د مدیره پلاوي مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخونه به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې فابریکې په تړاو له سوداګرۍ او صنعت وزارت له چارواکو سره هم خبرې کړي او ټاکل شوی چې په دغه کارخونه کې غټ یا وړې بچۍ جوړې شي. ښاغلی قلندری وایي د بټریو د تولید دغه فابریکه د خصوصي سکتور د لس میلیونه ډالرو په ارزښت جوړیږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنعت خونې چارواکي وایي سره له دې چې د غزنی ولایت خصوصي سکتور د ناامنیو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده، خو بیا هم په هیواد کې پانګونې ته ژمن دي. په کابل کې سلګونو هغو میرمنو ته د مرخیړیو د پروژې د کښت زمینه برابره شوه چې له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. د کابل د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر جان منګل ازادي راډیو ته ویل دغه پروژه د جی آی زیډ دفتر په مالی لګښت پلی کیږي. د کابل د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د پروژې هر ګډون کوونکی میرمن کولی شي چې په میاشت کې 80 کیلوګرام مرخیړي بازار ته وړاندې کړي او له دې لارې د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې رغنده رول ولوبوي. نوموړي ویل یاد پروژه د قرنټین په ورځو کې د کابل په 13 ناحیه کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني شل پوله، یو روپۍ یورو 50 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 915 افغاني، زر ایراني تومان 4 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 4.3 افغاني.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د نوې پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالاتونو هم د بارونو، ریسټورانتونو او د نورو نویو کاروبارونو د بیا پرانیستلو له پریکړې په شا شوي دي. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستلو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 48 ساعتونو په ترڅ کې د کووید 19 ناروغۍ لکتر لګه 2300 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کرونا ویروس تازه پیښې خورا په چټکۍ په زیاتېدو دي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړې دی وایي نوې شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچي به نن سې شنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته د کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړي وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لرې کړي وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د 46 ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ لږ تر لږه 42000 تازه پیښې ثبت شوي او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوي دي. د اریزونا والي داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د 13 ورځو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. ولی ورسته له هغه عکس العمل وشو چې تیر یک شنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3859 پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یو ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکي اونۍ تر دې هم زیات شي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکي جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه چې په پام کې وه د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي، حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري و. د جانز هاپکینز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیون اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونو او 600 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لک 600 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروم ادهانوم گبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختمه نسی. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډیر زغم، حوصلې، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ورزو اورزګان ته په اورزګان کې پرون د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان شاه محمد شاه په یوه حمله کې ووژل شو. د اورزګان د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د قومندان شاه محمد د وژلو قضیه باید وڅیړل شي. شاه محمد شاه د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و چې تیره شپه په ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو لوري په یو چریکي برید کې وژل شو او دوه نور ملګري ټپیان شول. شاه محمد شاه چې په دواړو سترګو ړوند و له تیرو 4 کلونو راهیسې د دهراود ولسوالۍ امنیه قومندان و. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه یو راپور رالیږلی.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ پر امنیه قومندان شاه محمد شاه تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د نامعلومو وسلوالو له لوري چریکي برید سوی. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل شاه محمد شاه د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او کندهار د موټرو تمځای ته څیرمه د خپلو دوه ساتونکو سره روانو چې تر چریکي برید لاندې راغلی چې په پایله کې نوموړي وژل شو او دوه ساتونکي نور هم ټپیان شو. نوموړي وایي د ساتونکو روغتیایي وضعیت یې ښه دی او په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
اته په شاوخوا البته ماښام د ترینکوټ جنوب خواته د اورزګان کندهار اډې ته څیرمه د وسایل مخالفینو د یو بلجکي برید له امله د دهراوت امنیه قومندان شاه محمد شاه چې ډېر پیاوړی قومندان و د وطن خدمتګر و په ورځې د وطن په خدمت کې د وسوار مخالفینو په بلجکي برید کې شهید شوی دی او دته ساتونکي تنسیلي دي چې د یاد قومندان ساتونکي سینن د اورزګان ولایتي روغتون کې د ډاکترانو تر جدي درملنې لاندې قرار لري.
یبادی وای چریکی برید کون کی لسیمی پتیشت بریالی سیوی خو امنیتی زوکونه په پلټنه بوختی. تر اوسه پورې د دې برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. شاه محمد شاه په دواړو سترګوډون هم وو ل تیرو 15 کلونو رئیس د دهراوت ولسوالی امنیه کومندان پاته سوی. د شاه محمد شاه د ساتونکو په خبره پر نموړي د شپږ جرشم برید دی چې تر سره کیږي چې په یادو بریدونو کې ځانمرګي بریدونه هم شامل و چې نموړي د یو ځانمرګي برید پر مهال 2 کلونه وړاندې خپل دواړې سترګې هم له لاسه ورکړې. شاه محمد شاه که څه هم په دواړو سترګو ړوند و خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو سرسخت او پیاوړی قومندان بلل کېدی. د معلوماتو له مخې د شاه محمد شاه د کورنۍ 14 نور غړي هم د وسلوالو طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل سوي دي. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي هم د شاه محمد شاه په وژنه خواشینی دي او وایي چې د شاه محمد شاه په نشتون کې به د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ سي. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب خان ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ د دهراوت ولسوالۍ لپاره خو دا دونه غټه ځای ده چې دهراوت داسې لکه میراث زموږ د دهراوت ولسوالۍ داسې په امنیت کې راوستلې وه چې عسکر یې دا رقم چې دغسې داسې په شان لکه د کوچنیانو په شان ملکیان دپاره مثال هر سړی چې و په آزاد پښه ګرځي ملکیان د دې چاره چې خدای وکړي جراوت یې میراث کړي. داسې سړی په جراوت کې بیا یو وخت پیدا کیږي، په مرور د زمان به داسې سړی پیدا کیږي.
د یادی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او سیاسي شنونکي امان الله وتکی بیا د شاه محمد شاه د وژنې تر شا د سیاسي کړیو لاس بولي. دی له مرکزی ادارې څخه غواړي چې دا موضوع دې په جدي توګه وڅېړي. شاه محمد شاه شاوخوا 15 کال عمر درلودي او اصلي د جهراوت ولسوالي اوسیدونکی وو او د جهراوت ولسوالي ترڅنګ په ترنکوټ کې هم د امنیتي قرارګاو کمانډان فاته سوی وو. دا په داسې حال کې د چپدیورستي کې په دغه ولایت کې چریکي بریدونه یو ځل بیا زیات سوی دي چې خلک سخت اندیشمن کړي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې هم په ترنکوټ ښار کې د یو چریکي برید پر مهال د ملي امنیت یو کارمند هم ووژل سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم ورزو بلخ ته په بلخ کې د شاتو په تولید کې 10% زیاتوالی راغلی. د بلخ د کرنې او مالداري اداره وایي چې په دغه ولایت کې د ښي هوا او پر وخت ورښتونو له امله د شاتو تولید زیات شوی. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ په دې اړه راپور رالیږلی.
په بلخ کې د کرنې او مالداري اداره وایي چې دغه ولایت کې د شاتو تولید کچه په بیساري ډول زیاته شوې ده. د بلخ د کرنې ادارې مشر محمد سالم سایی ازادي راډیو ته وویل چې د مناسب هوا او پر موقع د ورښتونو له امله سږ کال په بلخ کې د شاتو تولید 10% زیات شوی دی. هغه وویل چې همدا اوس مهال د بلخ په 15 ولسوالۍ کې هر اونۍ 2000 کیلو شات تولیدېږي. د زیاته کړه
تعداد مجموعي صندوقهای چې ما زنبور اصل داریم
زموږ د شاتو د صندوقونو شمیر په مجموعي ډول 2000 ته رسیدي. خو په بل خلایت کې د ښه موسم او د ورښتونو لامل سخت کال د شاتو تولید ډیر شوی دی. موږ خاص لا تر لاسه کړی دی. د بلخ د کرنې ادارې چارواکي وایي سره لدی چې دغه ولایت کې د شاتو تولید زیات شوی خو د کورونا وایروس د شیوع په دلیل او په مزار شریف کې د قرنټین د مقرراتو لامل د شاتو د پلور کچه کم شوې ده. په بلخ کې د شاتو د مچیو ساتونکو وایي سره لدی چې دغه ولایت کې د شاتو تولید خالص دی خو له بهر څخه د بی کیفیت او ټیټ قیمت شاتو رالیک سبب شوی چې په بازار کې د وطني شاتو ځای وارداتي شات ډک کړي. محمد اجمل په دهدلي ولسوالۍ کې د شاتو مچۍ ساتي. هغه وویل د یو فارملرون کې په صفات له خلکو څخه دا غواړم چې هغه شات د وختي چې ښه کیفیت ولري شات دیوانه خري چې سره بوره او شکر ګډ وي او قیمت د واخلی خو ښه کیفیت لرونکي شات دی واخلی. محمد فرید په مزار شریف کې د شاتو پلورونکی دی. دی وایي چې یو کیلو وطني شات په 1000 افغانۍ پلوري او په خو اکثرا دغه پیرونکي د بهرني شرکتونو کارکونکو دی. وایي چې اوس مهال د وطني شاتو خرڅلاوي ډیر ښه نه دی او دولت باید د هغه لپاره بازار موندنه وکړي. باید یاد شي چې د افغانستان شات د ښه کیفیت په دلیل د منځنۍ اسیا هیوادونو د اروپا او د هند هیواد په بازارونو کې ښه خرڅي. خو د کورونا وایروس د شیوع په دلیل اوس مهال بهر ته د افغاني تولیداتو لیږد بند شوی دی. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالکول ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مې د زړه له کومې ډاکټر سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ درخواست تقاضا غوښتنه پیشنهاد ګاونډي ممالکو او د افغانستان حکومت ته دی. بعد د سلامه زموږ دا خبره ده چې قرنټینونه تقریبا 3-4 میاشتې خلک داسې وکړي چې زب زب وکړل. ګاونډي ممالکو ته د ګاونډي ممالکو استخباراتو ته یا همدارکم د ګاونډي ممالکو حکومت ته زموږ دا درخواست چې دا کوم بارډر د افغانستان سره تړل شوی دا خلاص کی ولی هغه مسلمانان نظام دی وخت یې ګرانې نه دي ورسته ورځ خلک دې څه کړی شي بلار باندې کې نه شي د غریبۍ تلاسه مونږ سوال کوم مينته کوم زاري کو تاګ را تاګ مونږ نوش کول زموږ مشران ته درخواست کوي چې ګوانډي مالک سره کور جوړ کړي. ګوانډي مالک سره خراب یو دي ځکه چې د افغانستان خلک داري د ارتش نشته خدي وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. اجملان استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو، له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې کړې. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا په اړه د څیړنو د پایل خبر ورکړې. د پینټاګون وایان په یو بیان کې چې پرون خبر شوې ده دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې دا ادعاوی تایید کړي نه دي موندلي. د کورنیو چارو وزارت د عامه ساتنې تصدۍ 15 تنه چارواکي د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي. په یو بیان کې چې پرون د کورنیو چارو د وزارت لخوا خپور شو، ویل شوي چې د دې تصدۍ د تامیناتو، لوجستیک او البسي د مسؤلانو په ګډون 15 چارواکي د یو لړ تورونو له کبله څارنوالۍ ته معرفي شوي. دا پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د منګلو او خروټو قبیلو ترمنځ د مځکې او غره پر سر جګړه شوې چې له دواړو خواوو و کسان پکې وشل شوي دي. په امریکا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې په شا شول. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هانګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن د جون په 13مه په یو خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدینو په باور د هانګ کانګ نیمه کورواکي ګواښي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. لدی ورسته د ازادي رادیو دوی منی مای پیلیږي. په دوی منی مای کې به روغتیا د ژوند ستمنی خبرونه خبره شي.
روغتیا د ژوند ستمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. خب موضوعی را که در این بخش، یعنی در برنامه صحت برتان انتخاب کردیم، در شرایط کرونایی مشکلات خانم‌های باردار یا مادران حامله اینا هستن. روی از این موضوع مهمانای بسیار خوب برتان دعوت کردیم. محترم دکتر زلیخا انوری، رئیس صحت و باروری وزارت صحت عامه، همچنان محترم دکتر ناجی طارق، متخصص نسایی ولادی و سابقا میشناسن که معین وزارت صحت عامه بودن. ما یک شاهد عینی هم داریم، محترم شکری عظیمی بانوی که چشم دید خودم میخواید به ما قصه کنن. سبب از اینکه این برنامه رو ما انتخاب کردیم، در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام های مختلف گذاشته شده که از خدمات صحی شکایت میکنن، از قیمتی دوا شکایت میکنن، مخصوصا در این روزا گفتن که وقتی که به شفاخانه رفتن، مخصوصا خانم هایی که باردار بودن یا مادرای که حامله بودن یا کاندید مادر بگویم، اینا بسیار در مشکلات بودن، دکتر کم بوده، رسیدگی نمیشده. از او خاطر با اجازهتان هر دو مهمان محترم و اگر کمک به محترمه شکری عظیمی که خودشان شاهد عینی بودن بسیاری مسائل دیدن، یک بنوان مقدمه سخنان از او را بشنویم. محترم عظیمی، خوش آمدین سب به برنامه.
ما زنده باشین، تشکر شکری عظیمی استم، معلم در یکی از مکاتب شهر کابل.
بله استاد، خوش آمدین، خوب است که معلم هستین، بسیار زیاد تشکر. در زبانهای دیگر مخصوصا در زبانهای ترکیه میگن که خود به وجود آمدن طفل به دنیا یک معجزه خداوند تعالی است و این باید بسیار زیاد احترام شوه و این مردم ما، پدرها و کل انسان ها این باید در نظر بگیرن که مادر یعنی یک معجزه خلق میکنه. ما شنیدیم که وضعیت خوب نبوده، از چشم دید شما کمک بشنویم معلم سیب؟
یکی دو ماه پیشتر در شفاخانه ملالای ویژنتون پایواز یک مریضم بودم و در حالتی که شرایط کرونایی هم بود، اما وضعیت شفاخانه دکتر فریبا اوقدر نبودن که به مریضا رسیدگی میتونستن، چون مریض به حد زیاد است روی مشکلات اقتصادی نمیتونن که به شفاخانه های شخصی برون و زیادتر به شفاخانه های دولتی مراجعه می نماین. و متاسفانه یک حالتی بود که من چشمگیر خود برتان قصه می کنم، به مو سن شفاخانه ما بودیم که یک مریض آمد، حالتش بسیار وخیم بود. ای اصایی ناهی پنج از طرف کمپانی ایجا آمده بودن و گرچه که باید نفر مذف شفاخانه داشته باشند که حالت مریض که اگر وخی می باشه باید دود تذکره رو بشان آماده بسازه. تا تاکسی استاد شده و نکته مهم ای است که در روی صحن شفاخانه مردها و زنها اینمتا استاد بودن، گرچه که باید مردها با یک جایی باشند و مریض به حالت بسیار وخیم از سر از بین موتر تا پایانش کردن. ما کمک کردم امرایشان و تذکره را زود که برشان آماده ساختیم. تذکره میگن در کجاست؟ میگه اون طرف است. این مریض، این مریضدار بیچاره و خطا که باش مریض خود زودتر به شفاخانه پی دکتر صایبا برسانن. وقتی که مریض به داخل شفاخانه میرسید آنن ای از بین دفت، یعنی بسیار حالت تأثیر کننده بود. من هم بسیار متأثر شدم، زن مادر جوان بود و لحظه بعد که ما خبر شدیم اینا شفاخانه شخصی برده بودن مریضه و چون شفاخانه شخصی از انسان کده به پول بسیار ارزش میدن، به این خاطر به شفاخانه شخصی که برده بودن گفته بودن که اگر 20,000 میتین ما عملیات میکنیم، در غیر از اون مریضان به خطر است. این مریضدار بیچاره گفته بودن که ما پیسه نداریم، خیر ما طلای خود برتان میاریم. یعنی اینقدر حالت تأثیر کننده بود. در این حالت کرونایی باید دولت توجه داشته باشه. ما خلاصه مریض از کمپانی تا به ملالای زیجنتون که رسید حالتش وخیمتر شد تا به داخل شفاخانه شد اینا از بین رفتن.
محترم عظیمی، حالا برخلم که حکایه را گفتین با اجازهتان شما هم گوش کنین، نوبت بدیم به محترمه دکتر زلیخا انوری که خودشان رئیس ساعت و باروری وزارت ساعت هم هستن. اونا چی عکس العمل نشان میتن، چی جواب میتن؟ دکتر سب انوری بفرمایید، سب نوبت شماست.
با اظهار تاسف واقعا باشندن این ناخوشایند و مایوس کننده. البته ما مشکلات در سیستم سیهی خود داریم و طبعا شاید اولین و یا آخرین کیس در این شفاخانه نباشه، باید از سایر مراکز سیهی ما هنوز گرچه که ما بسته خدمات سیهی محترمانه را برای کارکنان سیهی خود آموزشیم تهیه کردیم که چون به حساب از اینکه شفاخانه های مرکز است و یا پروژه ریفرم شفاخانات که برای سراسر کشور کار میکنه و در این حال ریاست های خود شفاخانه همگی کسایی هستند که در نظارت نمی از این خدماتی و اطمینان از تطبیق استانداردها همگی باید مشترکاً کار کنیم و در هر جایی که تخطی صورت میگیره باید آنان مسئولین در جریان گذاشته شود. البته تنها اداره سازمانی کار به تنهایی خود با تعداد معدود افرادی که داره نمیتونه به این قسمت همکاری مردم شرط است. مثلا اگر چنین یک واقعی میشه در امروز باید مسئولین در جریان گذاشته شود. بعضی وقتا ما شاید ازی هستیم که خطای صورت میگیره طرف همکارای ما اما کتمان میگیره. به خاطر رفع ازی مشکلات ما باید نیاز داریم که همکاری مردم هم و اگر همکارا و مسلکای ما که در ساحه هستن و احساس دارن در مقابل زندگی یک انسان او را داشته باشن.
خب محترم دکتر ناجی طارق، شما خودتان متخصص نسایی ولادی هم هستین و سابق معین وزارت صحت عام بودین. شما محترم استاد شکری عظیمی را شنیدین، چشم دیدشان سخنان انوری صاحب هم شنیدین. شما چی فکر میکنین؟
قسمی که خانم انوری یاد کردن که یک تعداد استاندارد ها تهیه شده که این استاندارد ها به خاطر بهتر ساختن کیفیت ارزی خدمات محسون مادری هست. در اینجا لازم است که وزارت تنها اکتفا به تهیه استاندارد ها نکنه. نظارت استاندارد ها یک موضوع بسیار مهم است و رهبری نظارت از این استانداردهایی که تهیه شده باید توسط ریاست صحت باروری گرفته شود.
دکتر صاحب طارق، چون نوبت شنوانده محترم ماست، برای اینکه ما نمیخواییم سوالات تکرار شود. بله شنوانده محترم، حال نوبت شماست، بفرمایید. سب
سلام علیکم آقای نظر، محمد الله هستم از کابل، با شما بتماس میگیرم.
بله محمد الله جان، بفرمایید. سب
آقای نظر، ما تقریبا در روز پیش خود بچگک خود ما بس می آمد در شفخانه رابعه بلخی.
بله.
چون ما در شفخانه رابعه بلخی به آن اندازه یک شلوغ، یک نه کسی باساس میکنه نه کسی یک پرسان میکنه، با آن قدر کمیشن کارا زیاد شده که فقط 500 روپه بتیشونه و پایواز داخل میمونه، نه پایواز میمونه بیدونه پیسن، هیچ کس در کسی ما نیست، در کسی مردم کسی نیست و در بیرون از شفاخانه نه انتظارگاه داره، هیچ یک چیزی نداره. می شفاخانه ما شما خصوصا شفاخانه رابعه بلخی همی مردم کمپلای خود باز مردم ما شما خوندید در شرایط کرونا کمپلای خود پیشوی شفاخانه انداختگی و اونجا مثلا 4 نفر 5 نفر جمع شدن اونجا و تکسی هستن و همی کراچی هستن، کراچی جستروشی، یعنی میخوایش مرض هم انتقال نیده به داخل شفاخانه و داخل و بیرون با مردم. و وزارت صحت عامه در این باره چی کرده و در داخل شفاخانه با آن خدر کمیشن کارا زیاد است که حیران با این تا پیسن این کار انجام نمیشه و همه ما اینا ده اگلی باید در داخل شفاخانه دولتی هست در داخل شفاخانه انجام شد، ولی ما همه ماینات خون و دیگر ما در بیرون شفاخانه انجام خودمون در روز پیش.
بسیار زیاد تشکر. شنونده از بفرمایین سب استاد، چند نفر شنونده را شنیدین، چیز علاوه میکنین سر از این شکایت ها؟ یعنی استاد شکری عظیمی؟
بله اینا را ما شنیدیم و بسیار حالت های سخنانه که گفتن کلش بجا بود. ما چیز علاوه میکنیم که یک توجه وزارت صحت عامه را زیاد میخواییم که در رأس وقتی که اینا نفرای به حساب تجربه کاری که ندارن در شفاخانه شخصی، هیچ امر شفاخانه را برشان نتن که اینا شفاخانه ایجاد کنن، چون مفاد شخصی خودشان است و اینا هم به هیچ به فکر مریض و به فکر ملت خود نیستن.
استاد شکری عظیمی تشکر از پیشنهادتان. خب محترمه دکتر ناجی طارق، شنیدین شکایت ها را، شما چی علاوه میکنین؟ بله. یا شما را رد میکنین، تایید میکنین؟ بفرمایید نوبت شماست.
موضوع شفاخانه را رابعه بلخی را که یکی از برادرها یاد کردن که در بدل پول کار میشه و اطلاع رسانی میشه، اگر یک سیستم ایجاد شود که معلومات مریضا وقتاً فوقتاً به پایوازا رسانده شود شاید که این مسئله حل شوه.
خب محترم انوری، مسئله شفاخانه را به بلخی را خب گذشته رقم که بوده مونتا از این بات مثلا چی باید شد برای از اینکه کراچی ها در اونجا باشه و کمپلا ها وار شوه و کمیشن کار را رشوت بگیرن و به دکتر صاحبا و رئیس صاحبا بتن و بعد از اون مریض قبول شد تا اون وقت خب هم طفل از بین میره هم مادر، یک چاره اساسی برای به کار است.
به مورد از اینکه خب تمام دستان کمیشن کار هستن و یکی دارت افراد استفاده جو است، این افراد استفاده جو را ما نمیتونیم برای هر آدم یا شخصی که اتصاب میکنه یک ناظر را یکش مقرر کنیم.
خب این با محترمه ناجه طارق شنیدن از جلالآباد میگن که یکم تیپ اکسیژن هر طرف استفاده کده میرن در حال که نظافت میگن توصیه میکنین، این مسائل همچنان دیگه چیزی اگر علاوه کنین خوب میشه. در مورد کمیشن کاری یک قسم از یک نقطه نظر از یک پنجره دیگه نگاه میکنین شما، مونتا تا که در شفاخانه خودشان قطع کمیشن کارا بسته نباشه کمیشن کارا در اونجا پایده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر تعقیب جدی شه و کامره ها مانده شه و در داخل شفاخانه و اطراف شفاخانه شاید یک راه حل پیدا شه. محترمه طارق چی میگین؟
واقعا قابل نگرانی است موضوعی را که برادر ما یاد کردن و وقتی که ماسک آلوده با امو میکروب یک مریض که تنفس کرده و سرفه کرده او گرفته میشه و به مریض دیگه گذاشته میشه، پس در اینجا ما نمیتونیم ادعای از این داشته باشیم که مریضای ما میره به طرف بهبودی، چرا که اونا به شکل دوامدار مواجه به انتان هستن و دلیلش هم امو کمبود سامان وسایل و امو تجهیزات طبی هست که امیدوار استم با تغییر رهبری جدید وزارت صحت عامه و برنامه های خوبه که امیدوار کننده هست دارن ما بتانیم این مشکلات در سطح کشور حل کنیم و واقعا خدمات صحی محسونه بر هموطنان عزیز ما عرضه کنیم. و در قسمتی که شما یاد کردین که حتما داخل شفاخانه هم به این یعنی در قسمت گرفتن پول خود بعض مسئولین همکاری دارن، اما من فکر نمی کنم که در سطح رهبری و ریاست شفاخانه و معاونیت شفاخانه و شفا به همچون مسائل اینا دخیل باشن و هر شفاخانه کنترلر داره از طرف شب، نمرات تلفن در اختیار هموطنان عزیز گذاشته شده، هموطنان عزیز میتونن تو وقتن فوقتن امو شکایات خود به مراجع مربوطه شریک بسازن و تا هی که به این مشکلات رسیدگی شود و ممکن که بعض پرسونل وجود داشته باشه که اونا به نام شیرنی همراه بعض از گاردا یعنی همدستی بکنن، در صورت که وطنان عزیز ما کنترولرها را شناسایی بکنن، نوکریوالا و همراهشان این مشکلات شریک بسازه، حتما که شفاخانه توجه میکنن و هیره حل میکنن.
یک لحظه که به استادم یک کمه که فرصت بتیم، استاد عظیمی قناعت شما حاصل شد؟ دکتر صاحبا بعد جوابا را ارائه کردن، شما چی فکر میکنین استاد محترم؟
ما به جوابای دکتر صاحبا احترام داریم و اینا گفتن در بعض قسمت هایی که اینا پافشاری کردن که نی شاید از به حساب کمیشن کاری چیزا نخواد باشه، اما هست از هر شفاخانه هست خمونتان سر از اون موضوع باید تا قدر نفیم که اینجون این یک رواد شده در بین افغانستان، این موضوع یک رواد شده، اما اگر توجه دولت و توجه وزارت صحت عامه را ما در کل میخواییم که به ملت غریب و بیچاره خود اینا دلسوزی داشته باشند و احترام داشته باشند که مردم ما نمیتونن قدر غریب هستن، بیچاره هستن، اقتصاد بسیار ضعیف دارن. اول خودم یک معلم هستم، یک ماش معلمین هست و فقط توجه وزارت صحت ما در کل میکنیم.
چاره اساسی به نظر شما استاد چی است؟ برای از اینکه ای دکتر صاحبا کلش در یک مکتب تعلیم دیدن و درس خواندن و کلگی رو عمومی گفته نمیتونیم، اما زیادتر در هر ساحه، امروز سیگار هم یک راپور رو چاپ کرده بودن که در افغانستان میگن در هر ساحهش فساد هست، یعنی در تمام دنیا مشهور هستیم در این مورد، از او خاطر کل ما هم نمیتونیم که خود موسیقی بیگنا بگیریم. در ساحه معارف اگر صحیح تربیت شود، شاید یه اطفال که کلان میشن، دکتر میشن، انجینیر میشن، شاید چشم خود در جیب مردم ندوزن، یک کمه که به وجدان کار بکنن. در این مورد پیشنهاد شما چی است؟ محترمه شکری عظیمی که استاد هستین.
پیشنهاد ما این است که رمسیم که تربیه و تعلیم تربیه از سنف اول و از خانه شروع میشه و ما شاگرد که تربیه میکنیم و اونا که تلان میشن، یعنی ما یک شاگرد از یک فامیل است. بسه فامیلشان مثال پیش ما شاگرد نیست، چون ما یک شاگرد که هست ما در هر قسمت که اینا رهنمایی کنیم، چون طفل است تا سن 12 میرسن و تا اینا فاکولتی خود را میخوانن یا به چندین گروه مردم اینا روبرو میشن.
معلوم شد یک لحظه که یک شنونده بسیار خانم هم هستن. شنونده عزیز بفرمایید دوباره.
تشکر زنده باش خودم دیدیش پرکی هستم از ولسوالی نیجر ولایت کاپیسا با تماس بگیرید. خودم هم در مرکز ولسوالی نیجر بند یک نیسی که کلینیکی دارم اینجا بستر این که از کلینیک قابل هایی هستن، اما این چیزی لازم در اینجا نیست. خواه وقتی که ما مریضی رو میبریم میگم ما چیزی لازم ندارم در اینجا، یک تم دکتر خودش هم مثلا زنها را عذیت بازار میتونم مثلا چی میگن در این او رو هم دست هم رای کلینیک های شخصی در این روان میکنم در کلینیک های شخصی و بکی در اوجه این دیر کسیم ما از برادر زن برادر خودم برده بودم در اوجه این معنی تلویزیون داشتی که ندار ما را روان که در کلینیک های شخصی در اوجه 5000 در یک دقیقه ما دادیم در یک نیم ساعت که در اوجه بستری شد مثلا یک پیرون تیر کرد.
خب بیام چشم دید دیگه، شاید دیگه آلاستاستا به آخر برنامه رسیدیم. عظیمی صاحب محترم شکری عظیمی، سخنانتان شما هم سخنانتان آلاستاستا جمع بندی بکنین، کل مسائل شنیدین، چی پیشنهاد میکنین در این شرایط؟
پیشنهاد ما یست، البته یک پیشنهاد است که شاید تمام مردم به می نظری ما باشن، ایست که در کل باید فساد اداری از بین بره. وقتی که یک معسل یک استاد برش میگه که مثال تا پیسه نتی من کامیابت نمی کنم، حتما وقتی که او دکتر فارغ شد اونا هم امی روش پیش می گیرن. دیگر پیشنهاد ما به دولت ما و به وزارت صحت عامه‌ای است که در کل فساد اداری را از بین ببرن تا مردم ما بتانن با یک پول بسیار ناچیز خواهد با یک جایی برسن. امیال از ما دو دخترم لسانس فارغ شدن اما نتانستیم که اینا رو با یک جایی ما مقرر کنم، چون فساد اداری است. میگن اینقدر پول مثال بتین که ما با یک جایی اینا رو مقرر کنیم. فقط پیشنهاد ما اینمیست که فساد اداری که از بین بره، کل میتونه در کل تمام مسئولین ما، تمام جوانای ما صاحب یک کاری خواهد.
تشکر استاد. خو آرزوی کلگی است، مگم رای حل کسی پیشنهاد کده نمیتونه. کل کسای ده 15 سال که ما برنامه جور میکنیم امیر به زبان میارن، مگم در عمل تا حالا یک قدم هم پیشرفت نشده. سازمان های جهانی هم میره میگن که در این راستا کدام موافقت وسیع نبوده در افغانستان. به هر حال آل محترمه انوری، شما شنیدین این خواهر ما را از کاپیسا، اگر جوابتان را کنین و سخنانتان را جمع‌بندی کنین برای اینکه به پایان پروگرام وقت کم مانده. صدای شما دکتر صاحب انوری خراب شد. دکتر صاحب ناجی طارق، شما چی پیشنهاد میکنین؟
بسیار زیاد تشکر. قسمه که شما خودتان یاد کردین که موضوع فساد امروز بسیار ریشه دوانده در این مملکت و در بر از بین بردن فساد تعهد سیاسی بسیار جدی ضرورت هست. تا وقتی که رهبری دولت در این قسمت تصمیم جدی نداشته باشه، ممکن است که شما ایره در پایان کنترل کنید، چرا که او از بالا خط هست
وقتی که مردم از بالا میبینن که به خاطر عرض قدرت خود، به خاطر موقف خود، اینا حاضر به هر نوع تخطی قانونی و بی‌عدالتی هستند، ای باعث میشه که و جوابده نیستن و مرجعی نیست که بازخواست و پرسان کنه و حتی مرجعی که تامین کننده عدالت است خودش آلوده هست، ای زمینه را مساعد میسازه که تا راه دولت مردار هر شهروند این مملکت تعقیب بکنه.
بله.
دولت مردار ای را عملی بسازن و قانونمند شوند تا هی که بالای دیگرا هم قانون تطبیق کنند. یگانه راه جلوگیری اساسات تطبیق قانون و عدالت اجتماعی است.
تشکر. دکتر سبزلی خان ولی حالا دوباره صحبت کنیم.
خب تشکر از برنامه بسیار خوبتان که در دل مردم با ما شریک ساختین. البته چیزی نیست که ما مسائل آگاه باشیم. فقط در این اطمینان هموطنهای عزیز خود میگیم که طبعا یک کار بسیار مغلق است که در هر ارتباط داره مثل یک زنجیر ولی یکی بر دیگر. مثلا اگر ما میتونیم یک آدمی که آغشته با فساد از این از اداره خود دور بسازیم، ما بسیار تهدیدات که میشیم از جهات مختلف، از جهات مختلف، از همی اراکین بلندپایه، چی در پارلمان، چی در دستگاه دولتی. بنابراین سعی تلاش خدا می کنیم که با استفاده از روش های دموکراسی، با بلند بردن آگاهی مردم و بلند بردن اذهان مردم و همچنان همکاری مردم بتانیم که جلوی مشکلات را بگیریم. طبعا تلاش های وجود داره، میتونه نبوده که وزارت صحت عامه خاموش نشسته یا کاری نکرده، در گذاشته هم کارهای شده و فعلا هم کارهای در جیان.
بسیار خوب.
من گفتیم که یک پروسه مغلق است، ما باید استراتژی را به کار ببریم تا تمام دستندر کارهایی که در ایجه هستن و جوانب دخل همه گیره باید ما همکار خود بسازیم تا بتونیم ما اتصال بسردر از کشور خود.
بسیار زیاد تشکر. با می آرزو برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان دکتر زلیخان وری رئیس صحت و باروری وزارت صحت عامه، محترم دکتر ناجی طارق متخصص نسایی ولادی و سابق معین وزارت صحت عامه، همچنان محترم استاد شکری عظیمی که خودشان چشم دید خود قصه کردن. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، همچنان از مرسل زازه که در تهیه و نشر برنامه همکاری کردن و آقای شفیق عیارم تشکر. تا برنامه بعد خداحافظ.
پلپکے اوبراتا جڑ دے رانا وڑے دے بیجڑ یمل جڑ راتا مور مورت گئیم مور مورت گئیم پلپکے اوبراتا جڑ دے رانا وڑے دے بیجڑ یمل جڑ راتا پیادر تما شن چھو منا کری زیمے پلاس کی دا پیادر تما گئیم بلپ کے اوبرا کا کا
ಪ್ಯಾದರ್ ತಮಾಶು